من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د داعش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان دا ادعا رد کړه چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه یو دیرش کسان ووژل شول او شاوخوا یو سلو او اویا نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسئلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ډی ټی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه دو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې وستایلې او وی ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. بل ورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هغو 400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار یې د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یو برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت شوی دی. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې وشوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بله لوبه کې ویست انډیز سکاټلند ته د 15 منډو په توپیر شکست ورکړ. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه سبا د هند په چنای کې له نیوزیلند سره ده. د شلو اوورونو په دې نړیوال جام کې د 1400 هیوادونو ملي ټیمونه برخه لري چې د مارچ تر تمه به دا لوبې روانې وي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحدو عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي اسلام آباد کې پرونی مرګونی برید افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. بلخوا کارپوهان د تورونو د تبادلې پر ځای د امنیتي ګواښونو د لرې کولو لپاره د همکاري سپارښتنه کوي.
یو همکاری وي بیا کېدای شي د دغه هیوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیف شي یا له منځه وړل شي.
افغانستان کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 15 کسان مړه شوي دي.
د غول مریضو کو مشکل
دی وای د ناروغانو لیک ډیر سخت شوه ځکه لارې لوا وروډه کې دي موټر په سخت ځینو سیمو ته خو بيخي موټر نشي
په یو بل مطلب کې وواورو د کابل د سول ژمی په شپو کې چې بریکنا هم نه وي خلک څنګه وخت تیروي
تیارو شپو کې بیا ټول سره راټولېږو یوې کوټې ته د سندلې لاندې لکه د ما د ماشومتوب دوران لکه د پخوا وخت غوندې د کله راټول شو زه ورته پخوانی پیسې کوم
نور رپورټونه او مطالب هم لرو را سره پاتې شئ
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داس حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابع نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي پرون جمعه د سلواغې یا دلوې په ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت خونړی انتحاري برید ترسره شو خنړی انتحاری برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول نور تفصیل په دغه رپورت کې
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام تازه په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارې رد کړي چې په اسلام آباد کې د روسي حمله تر شا د افغانستان لاس بللې جمعه د دلوي ولسمه له حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حمله مخکې افغانستان ته تللې راغله لدی مخکې د پاکستان د کورنۍ او چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پر لبسي سفرونه کړي وو خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسمه خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي په اعلامیه کې لغلي د پاکستان لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري او دا چې پاکستانی چارواکي دغه سي عجولانه څرګندونو لکبله پر خپلو امنیتي ناغړیو پرده نشي اچولای او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولای شي د طالبانو دفاع وزارت ویلي کړیختیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولای شوی نو ولې تر پیښې وړاندې په شندولو او مخنیوي کې ناکام دي تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکي یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د چارسدي سیمې اوسیدونکي وو په راپور کې دا شوي چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړې دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت وشو چې له امله یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې 1 کسانو وژل شول او لږ تر لږه 1 نور ټپیان شول د دې حمله مسولیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لزګونه ورته بریدونه او حملې کړي په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پایل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینی ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او دردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي د سیاسي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه دا فکر کوم کا یو نیت دلته موجود دی په سیمه کې یو ځای ډلې مېږي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي نور هېوادونه ته هم داسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي او کدا د سینما نو دا و دیو ابزار په وسیله وسیله به وی چې هر یو هواد بل هواد ما کوخی او هغه ته به تحلیل نکوي
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمی یوسف زی
د بے باوری فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده او دا څنګه بری کی چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښه نښانی را څرګند شي
ته خو همیشه لیدل کیږي خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډیر حساس دي او موضوعات ډیر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډیر تاکید کوي پاکستان خپل انکار کوي طالبان خپل انکار کوي په الحال دا څوک نه کوي چې عمل اندی بیا راوړاندي شي چې دواړه هیوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د پردیشاتو کومې ډیپلوماټیکې هڅې زلي روان وي
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنې ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنې دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنوی ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ناروغانو لیک ډیر سخت شوی ځکه لارې له واورو ډکې دي، موټر په سخت ځي او ځینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي تللی. د ډیرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوي دي، د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، تر اوسه کومه مرسته هم نه ده شوې. خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلوي اتلسم ویلي چې په غور ولایت کې د غوکبند، بوربند او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو له امله تړل شوي او لانه دي پرانستل شوي. په همدې حال کې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لس ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړې.
موږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلي دي. کوردر ساحه کې بعض تلفاتونه هم وو چې خلک کې دوه کسان زموږ واورو لاندې شو. سفر هم لمندل لانه دي، مالي زیانونه مو وخت خلکو مالونه او دغه هم لاندې کړي دي. خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خراب کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوي ولسمه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي چې له امله درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي ویلي چې د دې اورښتونو له امله لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شوي او کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړي. یادې ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نه شي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته، څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي. له دې دوه نه وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 1450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 360 کورونه زیانمن شوي او 640 سروي هم له منځه تللي. تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو او واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو او خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي، څو د سختې یخنۍ له امله له لا زیاتو زیانونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
خوستی کاروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یاد ولایت کې د گازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د گازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري، خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه یې ډیره برخه ضایع کیږي. د کاروندګرو په خبره چې که د گازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینه هم برابر شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست یو شمیر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډېرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري. خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بېلابېلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلی شي. د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لویو فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. سیوتن کروندګر سیدالله مشال روډیو ته وویل
هیواد کې دننه فابریکې جوړې شي، بزګرونه نه حاصل ارټیل شي، د گزارو دلته پروسس شي، یخ په هیواد کې دننه ځوانونه ته کور زمینه برابره شي، بل به بزګرونه ته پنځري په اوایز یو ترسی، بل به دلته به چپکیم شي کې می خپل غه کې هغه دلته بس یکیږي په گزار کې چې کیم خوراکي توګه ته ضرورت دی په چ پروسس شي په دا کې بسنه کې.
افغانستان له هغوی هیوادونه دی چې ګازرې پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي. خدا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی، نو ډېره برخه یې خرابیږي. یو بل کروندګر امیرالله وایي
زرا د بزګرنو ته برداشت شي نشته چې مقصد دی پروسس کې یا مقصد خپل هغه وکی پنګاونه وکی. همي کې دولت نه د غوښتنه دوی تجارت نه د غوښتنه چې مقصد فابریکې جوړې کې مقصد همي کې چې د ګجاري ویل ولته خارڅ کې.
خوستی کروندګر زیاتوي سره لري چې د دې ځای ګازر په خوند او رنګ کې بیساری دي، خو د ساتنې او پروسس د امکاناتو د نشتون له کبله په داسې بیه پلوري چې ځینې وختونه ورباندې شوی لګښت هم نشي پوره کولی. یو بل کروندګر رحمت ولی وویل
مشکل سره دی لکه چې ارزون بای دی دومره ګاټه نشته چې لکه دغه اس چې لګیا دی دا ډېر پستړی لوک وي، خو بزور ته چلوړ شي په نه بیا ونه وځي.
بلور ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له کروندګرو سره په ځانګړي ډول د ګازرو د حاصلاتو په ښه کولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوست کې د بیلابیلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی په دې اړه وویل
مختلفو بخشو کې هغو ته عامه آګاهي ورکړې ده، هغو ته پوهاوی ورکړی، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د ګازرو له کښت او کرز څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې دوی ضرورت یې په هغه بخش کې مو همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدی چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د گازرو د حاصلات لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري. خود خوست مرکز اړوند د شمال تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د گازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله خلک ډیر خوښوي او د خرڅانه لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوي. دغه شرکت زیاته کړې چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 200 کیلو ولټ وارداتي برېښنا لېږدېدونکې کرښه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعاله شوې چې د کابل او 12 نورو ولایتونو اوسېدونکي له وارداتي برېښنا بې برخې کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تروسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخارګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسمت الله دی چې وایي د دوی برېښنا لپاره راهیسې پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تېره کړې ده. د جمعې په ورځ د دلوي په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د وروستیو پرچاوي په اړه ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې دغه د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 5 بجې چې برق تلې تروسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخارګان ضرورت فی خوب بس سلیری سات اوس پورا شل چی یو سیکنډ نمبر نو مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل خار زینی اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وای چې د پنځ شنبه راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیات شوی دي. د کابل خار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلور ساعت کې یوازې یو ساعت برق لري کموال د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلور ساعت کې یوازې یو ساعت برق لري نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان او وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنجشنبې په ورځ د لوی په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای له کاره لیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محرومې سوې دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا مځای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دالوې میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مځای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله په افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لاره د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، کیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لارې، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لارې، د پنجاب پل بند شوی، پنجاب ابقول کرمان لارې او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لارې د واورې ورښت، محدود لید، قوي بادونو او طوفانونو له امله په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغه ولایتونو ځینو اوسیدونکو چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها راه ورو کابل بند است که راه خود شهر فیروزکوه با تمام ولسوالی ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالۍ او د فیروزکوه مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دی. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروسکو کې درملنه یې ناممکنه ده کابل ته لېږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبي پېښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورم اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه سوي او 13 نور ټپیان سوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ سوي او سلګونه څاروي هم تلف سوي دي.
په کابل کې یو افغان ځوان له خپلې 8 کسیزې ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په خبرې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کابل کې یو ځوان له خپلې 8 کسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبرې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوې هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
کوزینی کتابونه زړه وی دی یا د استفادې وړ نه وینو د امکان تر بری د مختر میمو په خونه مرتخص دي. هغه ته مو د صحافی ولا تنظیم ولا کینول او هغه کتابونه چې زړه او یا به پوښ کېدل او پغې به موږ برته لسره پوښ ورکوړتا قایب مرته ورکول او پغې به موږ سه نوم لیکو کوم کتاب به د کوم سنبو وو هغه نوم برته پیلیکو تر څو د زده کوونکو د ګټه اخیستنې وړ وګرځي.
وایس محمد آریان هم دارنګ وای د نو وخت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د یو شمېر زاکار ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤل وایس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوهونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. که څه هم د کابل په سول ژمی کې د برېښنا دوامدارې پرچاوي د دې ولایت د اوسیدونکو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او په خبره یې کورونه یې ساړه، خونی یې تیارې او د زده کړو په شمول عادي چارې ټکنۍ شوي. خو له دې ټولو سره سره له هر څه لرې په یو ځای د راټولېدو یو فرصت هم برابروي. دوی وایي داسې مهال خپل وخت په کیسو، د تیرو خاطرو په یادولو او نورو سالمو بوختیاو تیروي. نور تفصیل د مالي همکار په دغه ریپورت کې.
په ژمي کې د برېښنا پرچاوي د کابل د اوسیدونکو له تر ټولو جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي. کورونه یخ، خونې تیاره او د زده کړو په شمول د ژوند نورې ټولې عادي چارې هم چې برېښنا پورې تړلې دي له ننګونو سره مخ وي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې ټولو ستونزو سره سره دا چاره ډېر ځله لامل کیږي چې د کورنۍ غړي سره راټول او یو د بل تر څنګ تېره کړي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د پرې کېدو پر مهال که څه هم له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي خو خپلو ماشومانو ته بیا د تېر کیسې کوي چې هغوی ته هم جالبې وي.
که څه هم بې برقي وي سخت خو ډېره ده. یو څه په دې بې برقیو کې بېرته راځوندي شوي هغه پخواني وختونه غوندې دي. ولې چې په دې تیارو شپو کې بیا ټول سره راټولېږو یوې کوټې ته د سندلې لاندې، لکه د ما د ماشومتوب دوران، لکه د پخوا وختو غوندې چې کله راټول شي زه ورته پخواني قصې کوم خپلو بچو ته، ما د خپل د ژوند قصې ورته کوم.
د کابل اوسیدونکې پیغله خاطره هم وایي کله چې دوی په کور کې برېښنا پرې وي پلار او کاکاګان یې د کورنۍ له نور
نورو غړو سره یو ځای کیږي او خپلې پخوانی خاطرې او د ژوند تجربې ورسره شریکوي. د دې په وینا دا کار هم د وخت تیرولو لپاره ښه دی او هم یو درس او تجربه ده.
د شپې دخوا پلارونه هم راټولېږي، کاکاګان هم راټولېږي، د مخکنیو جهادونو قصې، د خپل دغه مخکنی ژوند تجربه موږ سره شریکوي. هغه ښې خاطرې، ځینې بد خاطرې، د زمونږ د نیکونو قصې کوي راته. دا د یو طرف نه چې انسان ته نه ډېر خوند اخلي او موږ ډېر په شوق او په ذوق سره اورو، د بل خوا دا د ژوند لپاره ډېر یو ښه تجربه کېږي.
د کابل یو شمېر نور اوسېدونکي بیا وایي د بې برېښنایي په شپو کې نورې پوښتیاوې لري. د کابل یو اوسېدونکي شیبه وایي چې برېښنا نه وي، پلار او ورونه یې د شپې شطرنج کوي، خو دا بیا د کور له ماشومانو سره انځورګري یا نقاشي کوي.
پلار مې د شپې لخوا له ورونو سره شطرنج کوي. دا چې زه له نقاشۍ سره ډېره مینه لرم، خو زمی دی او شپې هم اوږدې دي. موږ د شپې نقاشي کوو، د کور له ماشومانو سره، ورونه مې دي، خور مې ده، ټول سره کینو. شپږو ماشومان وي، ټول د شپې خپله انځورګري تمرینوي،
تمرین مې کنن.
سره له دې چې دا کیسې ښایي د ځینو لپاره خوږې او د تیرو خاطرو رایادونکې وي، او ځینې بوختیاوې هم د ذهني ستړیا د لرې کولو لپاره موثرې، خو د کابل اوسېدونکي ټینګار کوي چې د برېښنا نشتون هېڅکله یو عادي او د منلو وړ حالت نه دی. دوی په څو ځلې شکایت کړی چې د برېښنا پرچاوې د دوی ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ډېری چارې یې ټکنې کړي دي. په راپور کې مرکه شوي کسان هم وایي که څه هم د برېښنا نشتون ډېر ځله په یو ځای د دوی د راټولېدو لامل کېږي، خو په خبره یې له ګڼو ستونزو سره یې هم مخ کوي چې ډېری یې د زغملو نه وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شېبه رسنه ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغېز پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي، چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات بیا هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې، موږ پر ذهن باندې، او موږ پر رویه باندې، یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. راځو افکار ته. افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لارې جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي. چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایو چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ، د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې د هغه د باورونو د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په حق له او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري. دغه فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بې تفاوته وي، چې هغه بیا کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي، یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي، نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډېر ژور اړیکه لري، ډېر ژورې اړیکه لري او ډېر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای سي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي، هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهمه ده. یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې، او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې، د دواړو موضوعات یا د دې اړیکه چې دي، هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ، زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي، فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنې سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم دره خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې ترڅنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، ترڅنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو او بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو، هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښه زموږ سره سوی ده، د هغې پیښې مطابق کوم فکر چې موږ لرو، هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو، ډېر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا، روغتیا مو د منځ ځي، او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزې سره موږ مخصوصونه، معلوم در خبره ده عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و، چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو، ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا، یا زموږ د بدن په روغتیا، یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي، او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې ترڅنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي، چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هرڅه زده کړي وو. راځو دای ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه، زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو. یعنی هغه احساس چې موږ لرو، دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ، او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو، یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش رو باندې لرو، معلوم در خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو، د زموږ په بدن کې د ویرې یا د اضطراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو، منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې ښې پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې په هکله موږ فکر وکړو، چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سوچ موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای سي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساس وو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکر نه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکر نه کوو، چې دا به موږ ته ځینې مشکلات راپیشي وي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونه او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر له مخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. چیرې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا دغه ستونزه زه حلولی سم، دې ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولی سم، نو موږ به د ډېر اعتماد، د ډېر آرامتیا او د ډېر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي، او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولی سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړی کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولی چې دې ته برلاسي سم، یا زه دا څه نسم کولی لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شي اداره کړو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپلو احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې زموږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسو آراموي، ستاسو ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسو هماغه لاره یا هماغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. د هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او د هغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام سي، خپلو احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوه سئ ستاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس، هر احساس یو څه درکوي، نو د هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. پلومری سر کې موږ تاسې هم احساسات او پیژندل او هم فکرونه او پیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي؟ څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي په دې باندې پوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکی روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. د زړه ضربان مو نرمل کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسې منفي فکرونه ولرو او منفی احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ او تاسې د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو منفی احساسات پیدا کوو، او کله چې منفی احساس ولرو د یو شي په حق له منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره بیا زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو پر ذهن مو فشار ډیر وي، د زړه ضربان مثلا کچیری په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. کچیرې مثبت فکر وکړو او نو معلوم در خبره د مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان دي. ترنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تا پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. صورت لنکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو څه کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساساتو په حق لري. د احساساتو په حق موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلی سي. نن راځو وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا روانی روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العملونه دي چې هغه انساني د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي همدغه احساسات. یعنی کچېره موږ د یوې پیښې په حق له د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی، کیدای شي د غوسه احساس وسی، کیدای شي د خفګان، ویرې یا هم شرم احساس وسی. چې دغه ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربه اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، هم دغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي. چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډول دي. کېدای شي دا احساسات مثبت احساسات اوسي، کېدای شي هم منفي احساسات اوسي. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي. دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو، چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي. کله چې موږ خوشحاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شامل میږي او کولای شو چې د نور سره د نور خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کړو. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس چې محبت بیا د یو شی سره د یو کس سره موږ د ژوري اړیکې د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکل را پیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د چې انسان سره ډول اړیکه جوړي د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي هغه که د ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه که د همکارانو د دوستانو د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو. دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لري یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅي احساس د چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیره سختي تیر کو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېږي موږ په ګډه تمام سي یا مبارزه وکو هڅه وکو بلاخره بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسیږو. دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي ذهني ارامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او ارامتیا پیدا کوو او تر څنګ خپل ژوند خپل شاوخوا خپل چاپیریال خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي ووسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي، که چیرې هغه دوستان وي یا هم نوي فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د احساس د خوشحالي او د ارزښ د زیاتوالي سبب ګرځي. په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو دا هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي. کچیره دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیره د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، ترڅنګ کچیره دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دا دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د هم دغه مثبت احساساتو پښتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په مشکل زیات نه پیدا کیږي او دغه احساس بیا زموږ ذهن زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی اوسو، کولای شو په شاستانی سره ټولنیز اړیکې جوړې کو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله اوسي، کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري، باغ کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي او په خوشحالي سره کولای شي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې اوسي، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیز اړیکې هم شي کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په ښه توګه سره د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته د روحیه راکوي، د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې ښه اوسي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالات وي، یو داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا کچیر د قهر احساس لرو په هغه هم هغه کړی کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو پر هغه محل شاید مشته یو ډول موقتی آرامی یا سکون راکی، مگر کچیر دغه اوس محل پات کېدل یا دغه احساساتو اوس محل دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی که هغه خفقان وسی که هغه ویره وسی، یعنی اوږد مهاله وي، په دې وخت کې بیدا کېدای سي چې ذهني او فزیکي روغتیا لپاره توان ورسوي، هم په ذهني لحاظ موږ نارامه اوسو او هم زموږ ځینې فزیکي برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کېږي او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفی احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې په هغه کې د یو څه مثلا کېدای سي چې هغه یو ناوړه پېښه وسي او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې له امله دغه احساس رامنځته کېږي. مثلا یو ډېره بده پېښه واقع سوې ده، یو ناوړه پېښه واقع سوې ده، یا داسې یو څه وسي چې هغه زموږ خوښ ونه وسي، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسي، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کله کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو یا کم عکس العمل چې موږ په وجود کې پیدا کیږي، هم هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن مو نارامه کیږي. او که چیرې دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسي یا زموږ خوښه ونه وسي، او دلته زموږ قهر راپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کې یا هم لمنځه ولاړه سي هغه اړیکه، نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفقان احساس دی چې دا بیا د یو دردونکي پیښې په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دغه احساس څرګندېږي. یو دردونکي پیښه واقع سوې ده، د هغه په وړاندې کوم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفقان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته دا احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي، نو کولای شي خپل هدف هتا وپیژنو او د هغه د پاره کار وکړو یا هڅه وکړو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د منځ ځي کله چې انسان د خفقان احساس کوي، هغه خپل ځان ډیر بی ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي، خپل هڅې ته دوام نور کوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویرې احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري، یا هم د وې نه معلومه نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې د هغه نتیجه نوی معلومه مشبيره لرو، کچېره د دې کار نتیجه منفی وسی، یا کچېره مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی، نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای شي چې د وې نه معلومه نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کی از موږ د پرمختګ مخه نیسی او موږ ته اجازه نه راکوي ترڅو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت موسې د منفي قضاوت کوي او د شرم احساس کوي خپل ځان، مثلا د ثروتونو یا هم د نورو کسانو په وړاندې د ځان بې کفایت احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکشته کیږي، او د شرم احساس پیدا کوي. بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلی یا هم د راتلونکي په حق له موږ اندېښنه لرو، یو څه نه دی واقع سوي، یو څه نه دی پېښ سوي، نه پیژنو، نه په خبر یو چې څه به وسي، د یو نامعلومې نتیجې په حق له، یا هم د خپلې آیندې یا راتلونکي په حق له موږ اندېښنه لرو، چې دې ته بیا سټرس یا استراب ویل کیږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په حق له، د هغه د نتیجې په حق له، یا هغه د سوالونو په حق له کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټرس یا استراب ویل کیږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټرس لري، هغوی نسي کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې، که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دوی نسي کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي، نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی. دا منفي احساسات ډیر زیانونه لري، که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږد مهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري، زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راځئ چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو. د منفي احساسات اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ چې ولې د منفي احساسات تاسو ته پیدا شوي دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبت شیانو په حق تاسو فکر وکړئ، چې د مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګ تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، ورزش وکړئ او هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په حق له خلکو سره خبرې وکړئ، د خپلو دوستانو سره، د خپلو ملګرو سره، چې دا د احساسات د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره مدیریت کو او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.